لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله چوال د طالبانو د بهرنوي چارو وزارت نن د سیمې او گاونډیو هیوادونو د یوې ناستې کوربه دی. طالبان وایي د کابل له دې ناستې د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا او د متقابل احترام د رامنځته کېدو تمه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي اسیا څانګې مشر سید رسول موسوي تیره اونۍ ویلي چې کابل به د پام وړ ډیپلوماټیک تحرک کوربه وي، چې پکې د ده په خبره د ایران، پاکستان، چین او روسیې استازي او سفیران هرومرو برخه اخلي. په چین کې د طالبانو سفیر هم د همدې ناستې په تړاو له چینایي چارواکو سره لیدلي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د کوچنیانو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي 9.5 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. یونیسف په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا سازمان او ملاتړ یې ژمن دي چې افغان کوچنیانو، ښځو او کورنیو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. خود طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد بیا پرون په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې پرته له دې چې د کوم سازمان نوم واخلي دا ډول راپورونه د خپل حکومت پر ضد تبلیغات وبلل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له خپل سیال او د دې هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه خبرې وکړي. حسین امیر عبداللهیان وروسته له هغه اسلام آباد ته ځي چې د روانې میاشتې په نیمایي کې د دواړو هیوادونو لخوا د یو د بل په خاوره کې د خونړیو هوایي بریدونو وروسته د تهران او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې کړکېچ زیات شوی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې حسین امیر عبداللهیان به له خپل پاکستاني سیال سره پر کتنې سربیره د پاکستان د منځمهالي لومړي وزیر انورالحق کاکړ او د پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره وګوري او پر سیاسي او امنیتي مسایلو به ورسره خبرې وکړي. د ایران قضایه اداره وایي چې ایران نن څلور کوردي ادب خپل زاړه دښمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د ادارې ویلي چې دغه څلور کسان اصفهان ولایت کې د ایران پر یوه دفاعي مرکز د اسرائیل لخوا په یوه پلان شوي برید کې په مرسته تورن شوي وو. څلور واړه تورن کسان د 2022 کال په جولای کې نیول شوي او په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم شوي وو. د بشری حقونو ډلو په کراتو کراتو له ایران غوښتي وو چې دغه اعدامونه ودروي او هغه سیاسي انګیزه بللي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا ولسمشر جو بایدن په اردن کې د یوې بي پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړې. د امریکا پوځ تیر ماښام تایید کړه چې یوې بي پیلوټ الوتکې له سوریه سره د اردن پولې ته څیرمه سیمه کې د دغه هیواد ځواکونه په نښه کړل. د معلوماتو له مخې په دغه برید کې درې تنه عسکر وژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا برید د ایران پلو ملیشو کار و، خو ایران په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې غزي روغتیا وزارت ویلي هلته د وژل شویو خلکو شمېر 6500 ته نږدې شوی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې څه باندې 15000 نور خلک ټپیان شوي هم دي. پر غزه وروسته له هغه اسرائیلو بمباري پیل کړي چې د اکتوبر پر 1 د امریکا او اروپایي ټولنې له خوا ترهګر ګڼل شوي ډلې حماس پر اسرائیلو په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. اسرائیلي چارواکو ویلي د حماس تر لمنځه وړلو او د یرغمل شویو تر خلاصون پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د رهبر کیم جونګ اون تر څار لاندې له یو بتل څخه نوي ستراتیژي کروز میزایل وتوغول شول.
دا پټومي وسلو د سنبال شمالي کوریا له خوا د کړکېچ ته زیاتولو بل اقدام ګڼل شوی دی. دولتي اژانس کی سی ان آی نن دوشنبه راپور ورکړی دی چې دغه دوه مزایل پرون یک شنبه د ختیځ سمندرګي پر فضا تر مزل وروسته په یو جزیره کې ټاکل شوی هدف ویشته دی. دا اژانس په وینا کیم جونګ اون د دې توغونې لارښوونه کوله. د توغندي د واټن په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د لوبول ډګر ورسته خبر دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې یوازینې ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پر لومړي ځل څو ځوانانو ته هم ځای ورکړل شوی. ټاکل شوی چې افغانستان د راتلونکي جمعې په ورځ له سریلانکا سره د یاد هیواد په پلازمینه کولمبو کې دغه ټیسټ سیالۍ پیل کړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
د امریکا غشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د امریکا پوس وای چې درې سرتیری په اردن کې د وی بي پیلټ الوتکې د بریټ پترس کې وجل شوې دي. د پوس مرکزی کمانډاني وای چې په پیښه کې سلور د سرتیری ټپيان شوې دي. د امریکا ولسمشر د بریټ پرا په ایران په لوه ملشه ډلو اچولې، خو ایران وای چې دوی په سیمه کې د هغه ډلو په پریکړو کې لاس نه لري چې د فلسطین په دفاع
د یکشن بی پورز یو ځلی بیا اسرائیلی مظاهره کوونکي په سرحدي کرخه کرم شالوم کې راغون شوي وو او د برمته کسانو د خلاصون او غزې ته د بشري مرستو د موقتی ځنډ غوښتنه کوله. د ملګرو ملتونو لخوا د خبرداري له امله چې په ځینو سیمو کې د لوږې او بې وزلۍ د راتلو وړاندوینه کړې ده، فلسطینیانو پکې د وی بوجي کومکي وړو ترلاسه کولو هڅه کوله.
دا د وو کسانو لپاره دی، وګورئ چې څومره کوي. دا په 50 شکل کېږي،
50 شکل یا اسرائیلی پیسې 14 ډالر کېږي. د ملګرو ملتونو د مرستو او کار اداره یا اونرا د غزې د 2.3 میلیون وګړو د 2/3 برخې د مرستو رسولو مسوله ده چې اوس په خپل جنجال اخته شوه. د دې ادارې دولس کارکونکي د اکتوبر میاشتې 8 نیټې پر اسرائیل د حماس تر غریب بریت کې په لاس لرلو تورن شوي دي. په دې بریت کې 1200 کسان وژل شو چې څناڅه 240 کې برمته وړل شوی. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوټیرش د یکشن بی پورز د تایید کړ چې ډیر تورن شوی کسان منفک شوی او تحقیقات روان دي. هغه د امریکا په شمول لک تر لک له نه هو دونه وغوښتل چې د یاد مؤسسې سره د خپلو مالی مرستو په تمویل بندولو پریکړې له سره غور وکړي. د عرب اتحاد د پاره دایمي استازو په قاهره کې بیړنۍ غونډه وکړه چې پر همدې موضوع وغږیږي.
جميع الدول مسؤوله.
هغه هیوادونه چې د انراد ادارې د تمویل مسؤلیت لري باید دوه مخې ونه کړي او دوی باید دومره چټک عکس العمل ونه ښیي.
په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلیانو سفیر ګلات اردان د یکشن بی پورز خبرداري ورکو ویل هغه هیوادونه چې د پراخو پلټنو تر تکمیلېدو پورې غواړي د انرا مؤسسې تمویل ته دوام ورکړي باید پوه شي چې ممکن پیسې په ترګري کې کارول شوي وي. په عین وخت کې د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو هڅه کوله د کورنۍ اعتراضونه کمرنګه وښي چې د برمته نیول شوو مسونه ستنیدنه او اسرائیلي مشرتابه ګوښه کېدل غواړي.
دا یوازې د حماس هیلې پیاوړې کوي، دا یوازې د هغوی تمې زیاتوي او موږ د هغو موخو څخه لرې کوي چې غواړو خپل برمته کسان ستانه کړو.
او چې په غزې کې د حماس وسلوالو مرکزونو باندې د اسرائیل حمله دوام لري، د قطر، اسرائیل، امریکا او مصر استازو ویلي وو چې دوی به په یو احتمالي اوربان او د نورو برمته کسانو په خوشی کولو خبرې وکړي. دا خبر د څه وخت کې خپور شو چې په غزې کې د حماس ټلې د روغتیا وزارت خبر ورکو چې په غزې کې د وژل شوو کسانو شمیر تر شپږ
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیران په ګډون د افغانستان د سیمې ایزي همکاري د نوي غونډه به د دوشنبه د ورځې مازیګر په دغه وزارت کې جوړیږي. د سیاسي چارو ځینی کارپوهان وایي ایران هڅه کوي چې د افغانستان مسلې ته په سیمه ایزه کچه د حل لاره ومومي. اکرام شینواری رپورټ را لګلې.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو په ګډون د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د نوښت غونډه به د دوشنبې د ورځې مازدیګر په دغه وزارت کې پیل شي. د دغه وزارت وایان عبدالقهار بلخي د یکشنبې په ورځ نوښته د اکسپورت ټولنیزه شبکه کې په ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې هیوادو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر رامنځته کېدو او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محور تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همداراز د سیمیز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحثونه وشي.
په پام کې و چې دا غونډه د دوشنبې د ورځې د غرمې وړاندې جوړه شوې وي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایان زیه متکل رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلي چې په کابل کې د هوا د خرابوالي له امله د دې غونډې ځینې برخوال پر ټاکلي وخت کابل ته راونه رسیدل، چې له امله دا غونډه به د څو ساعتونو په ځنډ د مازدیګر په 4:30 بجو پرانیستل شي. لا تر اوسه د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت په دغه غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو دا ساده نمونه نه دی په ډاګه کړی، خو دغه وزارت دومره ویلي چې په غونډه کې به د ګاونډیو او د سیمې هیوادو ځانګړي استازي او سفیران برخه واخلي. دمخه د ایران د بهرنی چارو وزارت کې د جنوبي اسیا د چارو عمومي مدیر سید رسول مسوي د جدوري په سالي رښتمه د اکسپورت ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې په دې غونډه کې به د روسي، چین، ایران او پاکستان استازي حتما ګډون کوي. هغه د اکسپورت ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې کابل کې د دې غونډې جوړېدل د افغانستان د خلکو سولې، ثبات او هوساینې او په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو سره د دغه هیواد د ګاونډیانو د ځانګړي پاملرنې نښه ده. همداشان د مخه افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد د تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د جنوري د میاشتې د پای ته رسیدو د مخه روسیه، چین، ایران او پاکستان د حکومتونو استازي به د افغانستان په تړاو په یو غونډه کې ګډون وکړي. کابلوف ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو چارواکو سره د ټول شموله حکومت د جوړېدو او ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو بحث وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د جدوري په سلیریشتمه په کابل کې د مشتوش بهرنیو هیوادو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د سیمې هیوادو غوښتي و چې باید افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمه ییز سلامشورې ترسره کړي. دغه وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کازاکستان، هند، ترکیه او انډونیزیا سفیرانو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو مشرانو ګډون کړو. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي چې ایران د افغانستان اړوان مسایلو ته په نړیواله کچه د هواری د منډلو پر ځای په سیمه ییزه کچه د حل لارو د لټولو هڅه کوي.
ایران تلاش داره کې قضیه افغانستان راه حل منطقوي و داشته باشه چې بیرون از منطقه یعنی مانند امریکا و انګلیس و جرمنی نه حضور نداشته باشه، نقش نداشته باشه، کشورهای منطقی را حل کنه به این خاطر که یک نشست منطقویه، ولی امریکا با این نشست به هیچ صورت توافق نداره.
په دې روسي اونیو کې د ایران لوړ پولو ډیپلوماټانو په پرلپسې ډول د افغانستان په تړاو د ګاونډي هیوادو او د سیمې د هیوادو د تماس د ګروپ د جوړېدو د اړتیا یادونه کړې ده. کابل کې د ایران سفارت د جنوري په 9 د اکسپورت ټولنیزې شبکې کې افغانستان لپاره د ایران د جمهوریت ځانګړي استازي حسن کاظمی کومی له کول لیکلو چې مولوی امیر خان متکی د خاغلی کومی سره په کتنه کې د ایران په نوښت د سیمې د تماس د ډلې د جوړېدو هرکلی کړي او په کابل کې افغانستان لپاره د سیمې د هیوادو د ځانګړو استازو د ګډې غونډې د جوړېدو لپاره چمتواله خوندلې.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
د ملګرو ملتونو د کار او مرستې ادارې خپل ډیر کارکوونکي په اسرائیلو د حماس د اکتوبر د 9 په ټرستي بریدونو کې د ښکېلتیا په تور له دندو ګوښه کړی دي. اسرائیل د امریکا په شمول د ډیرو هیوادونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې یادې ادارې سره مالي مرستې بندې کړي، خو اوس اندېښنه دا ده چې دا پریکړه په غزې کې د هغه فلسطینیانو په ژوند څه اغیز وکړي چې د روانې جګړې له امله د ډوډۍ پلټه کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د یک شنبه په ورځ ویلي چې واشنگتن به پوردن کې د هغه برید غچ اخلي چې په ترڅ کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي او څلور دیش نور ټپیان شوي دي.
یو ورسته خبره کوم او هغه دا چې پرون شپه مو سخته و. تیر شپه مونږ په خپلې و پوځي اډه کې درې تنه میړنی سرتیري له لاس ورکړل. زه د ویش به لپاره د چوپتیا غکوم. مونږ باید ځواب ورکړو.
د وژل شویو سرتیرو هویت سملاسي څرګند شوی نه ده. ولسمشر بایدن د غسرتیري په هواد مېن پوځیان بلل دي. ګومان کیږي چې دا د حماس او اسرایلو د جګړې له پیل کېدو راهیسې په نګدې څلور میاشتو کې لمړی برید دی چې امریکایي پوځیان ته پکې مرګ ژوبلا وړي. ولسمشر بایدن د برید پړه پر هغه ایران پلو ملیشیا ډلو اچولې چې په سوریا او عراق کې فعال دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په برید کې لاس لرل رد کړي او ویلي چې تهران د هغه ډلو په پریکړو کې ښکیل نه دی چې د فلسطین په ملاتړ درېدلې دي.
گروه های مقاومت در منطقه در تصمیمات
په سیمه کې د مقاومت ډلې په خپلو پریکړو او فعالیتونو کې د ایران اوامر نه اخلي. ایران په سیمه کې د کړکېچ د پرمختیا نه هرکلی نه کوي. ایران د مقاومت ډلو په پریکړو کې چې څنګه د فلسطین د ولس نه ملاتړ کوي او یا د یرغل په وړاندې څه ډول د ځان او خپلو خلکو نه دفاع کوي لاسوهنه نه کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبر لمخې په عراق کې اسلامي مقاومت چې د کتایب حزب الله په شمول یو شمیر ډلې غړي دي د بریټ مسؤلیت منلای دی. د امریکا د پرمختیا په مرکز کې د ملي امنیت د ادارې مشر الیسن مکمانوس وایي چې د اردن بریټ ته به ډیر زر ځواب ورکړل شي.
یو څه چې قاطعانه ویلی شم دا دی چې کوم بریدونه چې په امریکایي پوځیانو شوي د تعامل په قواعدو کې بنسټیز بدلون ښکاره کوي. دا لومړی ځل دی چې موږ د امریکایي پوځیانو مرګ ژوبله وینو او دا به داسې یو څه نه وي چې دا اداره او یا پنټاګون دی بابیزه وګڼي. دا به ځواب ورکولو ته لاره هواره کړي.
د اردن حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر امریکایي سرتیرو برید غندله ده. اعلامیه زیاتوي چې ډېر امریکایي سرتیري د اردن د حکومت سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او د سرحدونو د امنیت په ساتلو کې همکاري کوي. احمد شکیب، د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونه درولې. خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 10590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رپ و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0، 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د بشری حکومت د سار سازمان وای افغان مرمنی او جونی کول شي د دوی د بنسټیزو حکومت د سرغړونو له عمله طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته ماری فکړي. دغه سازمان د خزو چارو مرستیال حیدربار ویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه بحثونه سیاسي شوي، خو په ویناي په محکمه کې یوازې یو هیواد هم کولای شي چې موضوع وړاندې کړي او نور بهر له لاسوهنه پرته پر مخ سي. نو موري د اسرایل په وړاندې د جنوبی افریقا قضیه ته د بلګې په توګه اشاره وکړه. مونږه د حیدربار سره مرکه کړې.
هاف یو په افغانستان کې د مېرمنو وضعیت په نظر کې د نیولو سره آیا تاسو کله ناکله د مایوسۍ احساس کوئ چې وضعیت به بهتر نشي؟
زه هر وخت نړیوال ټولنې د افغان مېرمنو د وضعیت سره د چلند په اړه ناامیدي او غوسه احساسوم. زه دا فکر نه کوم چې دوی داسې څه کولای شي چې وضعیت به بدل کړي، مګر زه فکر کوم چې دوی د خپلې وسې پورې هڅه نه ده کړې. د دوی ځواب هغه څه ځواب نه دی چې افغان مېرمنې او نجونې مستحق دي. د دې په پام کې نیولو سره چې دا بحران څومره جدي دی او د دې بحران اغېزې څومره نړیوالې دي.
You be have just you know reading the news about ICC.
The Swili Africa the Israel po ala da adalat the nariwali mukami da amr rusta tas fikr ko ich da Afghanistan pa hak la da se kuma qaziya wrand ki deshi ay adal ta da Afghan mermun la par kuma hilashta.
بالکل زه فکر کوم ځکه چې د ستونزې ته د ډیپلوماټیکي حل لارې موندلو هڅې ناکامې شوې دي. د افغان خوځو د حقونو فعالان د نورو لارو چارو په لټه کې دي چې پکې ځینې قانوني لارې هم شاملې دي. موږ د اسرایل په وړاندې د عدالت د نړیوال محکمې لخوا یو غیر معمولي حکم ولید په هغه قضیه کې چې سویلي افریقا په اسرایل کړې. بیا دا ونه ورده چې په تیرو دوه کلونو کې وکیلانو له بیلابیلو هیوادونو سره خبرې کړې او له هغوی پوښتلې چې ای د افغانستان په اړه د عدالت نړیوالې محکمې ته د خوځو سره د چلند په اړه قضیه وړل شي. نو یوازې یو هیواد چې هغه هر یو هیواد وي چې دا کنوانسیون لاسلیک کړی وي کولای شي چې د طالبانو د افغان مېرمنو سره د چلند په اړه د عدالت نړیوالې محکمې ته لاړ شي او دا وایي چې څه پیښیږي. د منلو وړ نه دي او محکمه باید په هغه ډول چې د اسرایلو په قضیه کې حکم صادر کړ باید د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب امر وکړي.
او دا سدی چې موږ د افغان مېرمنو نه اورو لوی خپدي او فکر کوي چې کله د افغان مېرمنو د بشري حقوقو خبره شي نو دا د نړیوالو لپاره سیاسي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې نړۍ افغان مېرمنې هېرې کړې دي؟
Yes, absolutely they have. And I think بالکل همداسې ده.
او زه فکر کوم چې کوم چلن چې نړیوالو د افغان مېرمنو په برخه کې وکړ واقعا موږ ته د نړۍ په کچه د جنسي مساواتو او د ښځو حقوقو په اړه د وسنی حالت په اړه ډیر څه کوي. دا حیرانتیا خبره نه ده چې وګورو چې نړۍ د افغان مېرمنو په اړه څومره لږه پاملرنه کړی ده. کله چې تاسو وګورئ چې په نړۍ کې زموږ ډیر سیاسي مشران لا هم نارینه دي او موږ په حقیقت کې په ډیرو هیوادونو کې او په ملګرو ملتونو د ډیرو بحثونو په شمول د خوځو د حقونو په وړاندې نړیوال خبرګون څنګه وینو او د دې دلیل یو برخه چې افغان مېرمنې او نجونې له بحران سره مخ دي. زما سازمان او د خوځو د حقونو ټیم ته چې زه یې برخه یم خورا مهم دی ځکه چې موږ دا ګڼو چې نړۍ څنګه د افغانو مېرمنو او نجونو وضعیت ته پام کوي یا نه کوي. په نړیواله کچه د خوځو د حقونو لپاره ډېرې پایلې لري او دا چې موږ ټول اړتیا لرو چې د افغان مېرمنو سره ودرېږو ځکه چې دا زموږ د خپلو حقونو د ساتنې لپاره مهمه ده.
Do you think that the Afghan
I tas fikr kawai che ha afghan mermani ya wakilan che da afghan mermano la para kar kawi mumkin da fikr wakri aw da mrasi la para swili africa to wai
maybe I mean it's interesting because south africa has
da pas rapor da zakat che swili africa da jinsiyat da tawqir da mafkuri khura mala tar kawi za da da im che tasul dili che malala yusuf zai dalta pas swili africa ke da nelson mandela yadgari wai na kare زدا اوس وخت په سویلي افریقا کې ملالی یوسف زای خپل ټول وینا د افغانستان پر وضعیت متمرکز کړه او لنډه یو وغوښتل چې د جنسیت توپیر پر رسمیت وپیژني او زما په اند هغه ته د سویلي افریقا د حکومت او خلکو ډیر توت خبرګونه خو البته سویلي افریقا په خپل دا وخت په ټاکنو کې مصروف ده او بیا یې په اسرائیل او په آی سی جی کې قضیه کړی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا به بد نظر وي چې د سویلي افریقا سره د افغان مېرمنو په استازیتوب د عدالت نړیوالې محکمې ته د یوې بلې قضیې د ثبتولو په اړه
د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه.
په جرمنی کې د یو داسې افغان کډوال د ژوند داستان نو خبرو چې په بیساري ډول د جرمنی پښتو او دری ژبو د زده کړې لپاره شاوخوا اتلس کتابونه لیکلي دي. دا کس افغان لیکوال محمد عارف وردک دی.
په جرمنی کې میشت افغان کډوال محمد عارف وردک یو له محدودو کسانو دی چې د جرمنی پښتو او دری ژبې د تدریس زده کړې او پر جرمنی ژبه د نویو راغلو افغان کډوالو د پوهېدو لپاره په پیساري ډول د نورو مهمو کارونو ترڅنګ ډیر شمېر کتابونه هم لیکلي دي.
ما تقریبا اتلس کتابونه لیکلي چې دغه جمله نه دولس مې ټول چاپ شوی دی. البته دا چاپ ټول خپل مصرف کړی لیکنې ټول شان مختلف کړي او تدوین او تصنیف ټول هم مختلف کړي. د جرمنی لپاره یو ډکشنری لرم چې په جرمنی پښتو او دری ژبه ده، بل ریکشنری درم چې دری په آلمانی ژبه ده او د آلمانی ژبه ګرامر په دری تشریح شوی، په پښتو تشریح شوی او پښتو په انګریزي ډکشنری درم، انګریزي خودآموز درم، پښتو ګرامر مې په دنوي اصول باندې جوړ کړی دی، هم پخوا چاپ کړی دی او د آلمانی ژبه ابتدایي درسي کتاب او هم یو ځانګړی ګرامر مې په دری ژبه چاپ کړی.
خغلی محمد عارف واردک چې له شاوخوا درې څلوېښت کلونو راهیسې په جرمني کې میشت دی، وایي له افغانستاني راتګ او په کډوالۍ کې د پردۍ ژبې زده کړه ورته د نورو افغان کډوالو په شان ډېره سخته وه.
دلته یوازینۍ سختي تنهایی ده. موږ وخت چې راغلو دومره افغانان دلته نه وو، هیڅوک نه وو، بیخي تنها وو او آلمانیانو سره هم موږ تماس نه شولی، ولی د ژبې او د کلتور د هرې میګانه نوزبوگ از زیاد مشکل تنهایی و پا دوام درجه تبنجه بابا
در خغلی وردک پا خبره چی پا کدوالی که در کتابونو لکل و چاپ دیر سخت چاره ده، خود خپلی جبی در جواندی ساتولو و کدوالو تا در خیر رسولو فکر او حدسی بی نتیجه نوا.
آلمانی پا دری پختو دای و قبول شوی در آلمانیان و در معلمان و در علمی طبقه ادبی طبقه د خون یوه فعالي سره قبل شوی ډکشنری ده. او زه تاسو ته مثال وایم، یو ویب سایت دی چې په هغه کې 15 عالي ترین کتابونه د دنیا پکې پی ډي اف شوي، کاپي شوي دي د فایل په شکل، یا هغه جملې نه جوړ ما ډکشنری ده.
په جرمني کې نوی او زاړه میشت افغان کډوال چې د جرمني ژبې زده کړه یو ستر سرخوږی ګڼي، خود خغلی وردک په خبره چې د افغان کډوالو کمزوري هڅې دا ژبه سخت کړی ده.
د خوانونو مشکل دا ده چې تیو اندازې خپل هم سسته کمبل دي، یعنی په هغه شکل باندې چې څوک زده کړه کوي دوی نه کوي، دوی داسې زده کړه کوي چې لکه شیرینی غوندې وي چې بس کې مزه ورکه خوته ښه او که ورنه که نو ځانه پذابه وي. ځکه ماته معلومه شوې ده، ما دا فرهنګونه او ډکشنری چې چاپ کړی خصوصا پښتانه د ژبې سره د کتاب سره هیڅ علاقه نه لري، برخلاف فارسي زبانان او په دوی که په تېره بیا زموږ هزارګان وران دا ډېر کوشش خلک کوي، دوی ژبې زده کوي، زده کولی هم شي او کوشش هم کوي.
په جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانانو کورنۍ میشتې دي، د خغلی وردک په څیر کم شمېر خلک توانېږي چې له ګڼو هڅو او سرګردانۍ وروسته د خپلې ژبې د ژوندي ساتلو او نورو افغانانو ته د یو ښه میراث د پاتې کېدو هڅه کې بریالي کېږي. هیله اسد د امریکا غږ جرمني.
په کابل کې د طالبانو عامې روغتیا وزارت په ورسنیز کانفرنس کې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت کېدل ردوي.
په کابل کې د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په یو رسنیز کانفرنس کې په کونړ ولایت کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت کېدلو خبر ردوي. هغه په یو خبری کانفرنس کې ویل د یادې پیښې په تړاو یې دقیقې څېړنې کړې. یاده ماشومه چې 12 کاله عمر لري د مغزي سکتې له امله یو مخ باندې علایم دي چې په هیڅ ډول د پولیو پر ویروس نه داخته شوې.
بیا په خارج کې یو غیر مسؤله اداره د هغې د پولیو د مثبتوالي په رابطه باندې راپور ورکړی دی. دا موضوع په خپل نوبت باندې ترتیبوار موږ چې کله د خارجي ادارو سره یا د جی پی آی د ګروپ سره موږ شریکه کړې ده، دا خبره دوی تایید کړې ده، منلې ده چې واقعا په دې کې دوی ډېره لویه غټه تخطي کړې ده چې دوی هغه خپل مربوطه ارګانونو ته یا مرجع ته هغه موضوع یا خبره نه درسولې چې د هغې د وجه نه موږ په کامل ډول باندې دغه پیکه یا دغه غیر مسؤلانه معلومات د رسنیو سره شریکول یا التخپل ارګانونو سره شریکول موږ په کلکو الفاظو باندې مسترد کوو.
خاغلی عباد وړاندې په خپلو خبرو کې وای په کونړ کې د پولیو مثبتې پیښې په تړاو یوې داسې پاکستاني روغتیایي خبر خپور کړی چې خپله د دغه هیواد روغتیایي سکتور ته د باور وړ نه ده او کوم ټیسټونه چې کوي ورته تیروتنې وړاندې هم کړي دي.
چې دغه اسلام آباد کې د ان آی ایچ په نوم باندې یو اداره ده چې پرون ورځ ما په خپل باندې د پاکستان د صحت وزیر سره ټلیفوني رابطه مې ورسره وکړله او د دوی سره مې دا خبره شریکه کړه او احتجاجن مې ورته ویلې چې داسې غیر مسؤلانه کارونه عنایش ته د کوم اصول د مخ نه دوی کوي. هغوی په خپل باندې په دې باندې اعتراض کړی دی.
قلندر عباد ویلی چې افغانستان خپل واحد روغتیایی اداره لري او له نورو هیوادونو هغه بی بنسټه راپورونه چې د پولیو په تړاو یې کوي هیڅ کله ورته د منلو نه دي. هغه ویلي د پولیو سره په وروستیو کې له بل هر وخته چټکه مبارزه روانه ده او هغه ماشومان واکسین کیږي چې وړاندې به ورته واکسین له بیلابیلو ستونزو له امله نه رسیدل او ټولې نړیوالې مرستندوی ادارې د عامې روغتیا وزارت په همغږۍ سره دا مبارزه پر